ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
نندو خالی ورځ خاص بازار یو شتم دو مارچ په میاشت کې شپږم باندې اول تاسو ته وړاندې کوم دو مهمو خبرونو سره دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قومي اسمبلی نه یو سل او اته اویا رایې ترلاسه کړې او د اعتماد په ووټونو اخیستو کې کامیاب شوی دی. د پاکستان مرکزی بینک وایي د روان مالي کال په اولنو اوو میاشتو کې په حکومتي قرضونو کې یولس فیصده زیاتوالی راغلی او ملکی قرضی د شپږ دیش کرب روپونه زیات شوې دي. د پاکستان امنیتی سرچینې وایي د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان کې فوج د وسلوالو خلاف عملیات کړي چې پکې دوه وسلوال وژلې شوې دي. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قومي اسمبلی نه یو سل او اته اویا رایې ترلاسه کړې او د اعتماد په ووټونو اخیستو کې کامیاب شوی دی. د پاکستان په سینټ کې د انتخاباتو وروسته د سیاسي مخالف پارټو اتحاد وزیر اعظم عمران خان نه غوښتنه کړې وه چې د پارلمان نه د اعتماد ووټ ترلاسه کړي. د درې سوه او دوه سلویښت ممبرانو په ایوان کې وزیر اعظم عمران خان له د اعتماد د تحریک د کامیابۍ لپاره یو سل او دوه اویا ووټونه پکار وو. د اعتماد ووټ اخیستو وروسته عمران خان د حکومتي او اتحادي غړو ته مرستې مننه کړې. د حکومتي مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنت نن د اسمبلی د غونډې نه بایکاټ کړو. په پی ډی ایم کې شامل د یو له سیاسي ګوندونو اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن د جمعې په ماښام ویلو چې د پی ډی ایم غړي به د قومي اسمبلی په غونډه کې برخه نه اخلي. عمران خان د دې وروسته د پارلمان نه اعتماد د رائے ترلاسه کولو ویلو چې د زیارت پرس د سینټ په اوو دیرش څوکیو شوو ټاکنو کې د قومي اسمبلی په ووټونو جوړیدونکي د اسلام آباد تر ټولو مهم سیټ د مخالف ګوندونو اتحاد یا پی ډی ایم امیدوار او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ګټلې وو. د پاکستان مرکزی بینک وایي د روان مالي کال په اورنو اوو میاشتو کې په حکومتي قرضونو کې یولس فیصد زیاتوالی راغلی او ملکی قرضې د شپږ دیرش کرب روپونه زیاتې شوې دي. تیر کال د پاکستان بهرنۍ قرضې فوشا درې دیرش کرب روپۍ وې چې پکې اوس درې نیم کرب روپۍ زیاتوالی راغلی دی. د پاکستان تر ټولو لوی ریاستي بینک سټیټ بینک آف پاکستان د تازه شمیرې تر مخه په دغه ټولو قرضو کې یوش اشاریه یو کم اتیا کرب روپۍ کورنۍ او دولس کرب روپۍ بهرنۍ قرضې شامل دي. د پاکستان اقتصاد پوهان وایي د ملک ټیکسونو راغونډولو او مالی خرچو لګښت په منځ کې ډیر فرق موجود دی او دا چې د ملکی آمدن نیم په نیمه پیسې د قرضو په واپس کولو باندې لګولې کیږي. د پاکستان امنیتی سرچینې وایي د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان کې پوځ د وسلوالو خلاف عملیات کړي چې پکې دوه وسلوال وژل شوي او یو پوځي پکې ژوبل شوی دی. امنیتي چارواکي وایي دغه عملیات یې د شمالي وزیرستان په منظرخیل سیمه کې کړي دي. د امنیتي سرچینو په بینه د وسلوالو د موجودګۍ په خبر پوز هلته ورغلې او عملیات یې کړي. په 28 فروری د شمالي وزیرستان په میرالی تحصیل کې د یو غیر حکومتي ادارې یا ان جی او سره کار کوونکي سلور خزینه معلومه وسلوالو په ډزو وژلې وي. یو ورځ وروسته د پاکستان پوز دعوه کړې وه چې په شمالي وزیرستان کې د سلور خزو په وژنه کې ککړ تنې په میرالی بازار کې وژلې دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په پاکستان غږ کړی چې د خپلو تیرو لسیزو سیاست بدل کی او یو آزاد او خپلواک افغانستان ومني. د ملي شورا یا پارلمان غونډې ته افغان ولسمشر اشرف غنی په وینا کې ویلي هغه په پاکستان غږ کوي چې واقعي سولې ته راشي او دوه خپلواک دولتونه او دوه خپلواک ملتونه یو بل ومني. موږ ویلي پاکستان او افغانستان که د دوه خپلواک هیوادونو او ملتونو په توګه یو بل ومني نو په ګډه هغه کارونه کولی شي چې د چا پام هم ورته نه رسیږي. پاکستان وخت په وخت په خپلو اعلامیو او څرګندونو کې ویلي چې د افغانستان خپلواکۍ ته درناوی لري او د دغه هیواد په کورنیو چارو کې هیڅ لاسوهنه نه کوي. ملګرو ملتونو ویلي د ایران په سیستان بلوچستان سیمه کې د دریش پورې کسان وژل شوي او په صوبه کې د اقلیتي قومونو د تیل وړونکو او د احتجاج کوونکو خلاف د ایران پاسدارانه انقلاب ځواکونو او نور امنیتي ادارو طاقت استعمال کړی دی. رایټرز خبری اداره وایي ایران د هغه پیښې تحقیقات شروع کړي دي چې په کې د پاکستان په پوله دوه ایرانیان په ډزو وژل شوي او د ایران خارجه وزارت ویلي پاکستان یو مړی ایرانی چارواکو ته ورکړی دی. رایټرز خبری ادارې ویلي د تیلو پوړونکو د ډزو په سر په سرابان ښار کې احتجاجونه شروع شوي او بیا په نورو ځایونو او د سیستان بلوچستان مرکزی ښار زاهدان کې هم مظاهرې شوي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قومي اسمبلی نه یو سل او اته اویا رای ترلاسه کړي او د اعتماد په ووټونو اخیستو کې کامیاب شوی دی. د پاکستان په سینټ کې د انتخاباتو وروسته د سیاسي مخالف پارټو اتحاد د وزیر اعظم عمران خان نه غوښتنه کړې وه چې د پارلمان نه د اعتماد ووټ ترلاسه کړي. نور حال په د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال اورنګزیب خان په دې ریپورت کې راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قومي اسمبلی نه یو سل اته اویا رای ترلاسه کړي دي او د اعتماد په ووټونو اخیستو کې کامیاب شوی دی. حزب اختلاف چې د نننۍ قومي اسمبلی غونډې بایکاټ یې کړی و د صدر عارف علوی لخوا دا راغوښتل شوی د پارلیمان غونډه غیر عیني ګرځولې ده. وزیر اعظم باندې د اعتماد لپاره د قومي اسمبلی د غونډه صدر عارف علوی په دریم مارچ پارلیمان کې اکثریت باوجود د سنت څوکۍ بللو پس راغوښتې وه. پدری مارچ حکومتی کاندید حفیظ شیخ په مقابله کې د حزب اختلاف کاندید یوسف رضا ګیلان اسلام آباد نه د سنت په څوکې ګټلې و او یوسف یو کم اویا ووټونه اغستې وو او د دې په مقابله کې حفیظ شیخ ته یو سل سلور شپته ووټونه ترلاسه شوي وو. نن وزیر اعظم عمران خان یو سل اته اویا ووټونه ترلاسه کړي دي او سپیکر رسد کیسر د دې اعلان صداسه کړي دي.
اور اڑائی سال بعد ماشاءالله پرائم منسٹر عمران خان نے 178 او ووټ دے رہی ہیں.
سپیکر اسد کیسر وای چې عمران خان یو سل اته اویا ووټونه ترلاسه کړل. د 320 غړو پیمان کې وزیر اعظم عمران خان ته اعتماد د تحریک کامیابی لپاره یو سل دو اویا ووټونو ضرورت وو او کال 2013 دوی وزیر اعظم جوړېدو لپاره یو سل شپږ اویا ووټونه اغستی وو. موجوده وخت په قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف او د دې پلوه ګوندونو غړو شمیره یو سل اتیا ده او حزب اختلاف کې شامل ګوندونو د غړو شمیره یو سل شپېته ده. د مخالفو ګوندونو ائتلاف یا پاکستان جمهوري غورځنګ صدر مولانا فضل الرحمن وزیر اعظم باندې د اعتماد لپاره د قومي اسمبلی غونډې د بایکاټ اعلان کړی وو او ویلي وو چې سنت انتخاباتو کې د یوسف رضا ګیلانی ګټې نه ظاهره شوې ده چې د پاکستان تحریک انصاف خپل غړي هم په وزیر اعظم عمران خان اوس اعتماد نه لري. نن هم لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ غړو د اعتماد تحریک په وخت پارلیمان نه بهر خبری کانفرنس کړی دی او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي دي چې صدر عارف علوی دا غونډه په غلط طریقې راغوښتې ده او دا غیر عیني ده. شاهد خاقان عباسی وایي دستور تر مخه چې کله صدر ته دا یقین وي چې اوس په وزیر اعظم اعتماد کم شوی دی نو بیا هغه وزیر اعظم ته امر کوي چې اعتماد ووټ دی واخلي او دلته وزیر اعظم په وینا صدر دغه کار کړی دی. شاید خاقان عباسی د پارلیمان د غونډه غیر عیني ګرځوي او وایي د دې زموږ صدر او وزیر اعظم دی. د خبري کانفرنس په وخت واکمن پاکستان تحریک انصاف کارکونانو پخوانی وزیر اعظم شاید خاقان عباسی او د مسلم لیگ ویاندې مریم اورنګزیب باندې گزارونه هم کړی دي او دا یې میډیا سره خبرو ته نه دی پریښی.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 0012 2015 0403.
پاکستان قومی اسمبلی نه د اعتماد تحریک تر کامیابی وروسته په خپل وینا کې وزیر اعظم عمران خان د سنت انتخاباتو کې د نوموړي په وینا د یو ځلی بیا انتخابي کمیشن په کردار نیوکه کړې او کمیشن باندې په دې معامله د استخباراتي ادارو نه بریفینګ اخیستو غږ کړی. بل خوا ته حکومتي اتحاد کې شامل ایم کیو ایم پارلماني مشر خالد مقبول صدیقی د وزیر اعظم عمران خان نه د دوی د ګوند بے درکا په سلګونو کارکونانو د لټون لوز سر تر سبولو باندې زور راوړې دي. ریپورت په د اسلام آباد نه د ډیبر ریډیو خبريال پیر ولا چا وړاندې کوي.
وزیر اعظم ویل دا غو خالف اډلو د قومي اسمبلی نه حکومتي کاندید حفیظ شیخ په مقابله کې یوسف رضا ګیلانی کامیابې لپاره روپے کارولې و چې له عمله د پاکستان بد انزور مخې تراغلی و. ځکه دغه غوښتل چې مخالف ګوندونو ته وښایي چې دوی په نور څه غلط فهمۍ کې نه اوسي. په دې موقعه وزیر اعظم عمران خان د قومي اسمبلی څخه د سنټ غړي انتخاب په هکله د انتخابي کمیشن په کردار یو ځل بیا ټکونه وکړل.
میں صرف الیکشن کمیشن کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، آپ مہربانی کریں پاکستان کی ایجنسی سے صرف ایک سیکرٹ بریفنگ لیں، آپ ان کو اندازہ ہوگا کتنا پیسہ چلا اس الیکشن کے اندر.
اول انتخابی کمیشن تا پکار دی سینٹ ٹاکنو کے درغلے پا حق لد استخباراتی اداروں نے بریفنگ واخلی. نو کمیشن تا با پتا اولگی چی یوسف رضا گیلانی منتخب کولی لپار سمر پیسہ کارولی شوی وا. دا تیری جمعه پورز دا پاکستان انتخابی کمیشن دا وزیر اعظم عمران خان او مرکزی وزیرانو لخوا سنت انتخاباتو که دا کمیشن پا کردار را پورتشو اعتراضون رد کلی و. مرکزی حکومت تورده چی انتخابی کمیشن دا سنت انتخاباتو که دا اوتونو دا تجارت مخنی ولو که پا تراغلی ده. قومی اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د غړو شمیره 155، د اتحادی جماعت با پارټي 15، د جی ڈی اے 3، د جمهوری وطن پارټي 1، او د پاکستان مسلم لیگ کاف 15، او د ایم کیو ایم 100 کې دي. د وزیر اعظم عمران خان لپاره باورې تحریک کامیابی او لوی ننګونه، ځکه هم چې اتحادی جماعتونو د ډیر وخت راهسه دا تور لګاوه چې مرکزی حکومت ورته پاملرنه نه کوي. د باورې د تحریک د کامیابی وروسته حکومتي اتحاد کې شامل ایم کیو ایم پارلماني مشر خالد مقبول صدیقی وزیر اعظم باندې د دوی سره لوزونو او د بې درک خلکو معامله حل کولو ټینګار کړی دی.
میرے 100 کارکنان لاپتا ہوں تو میں وزیر اعظم سے نہ پوچھوں، ان سے فریاد نہ کروں، اس کو نہ بتاؤں. ہاں لاپتا کیا ہوتا ہے جو رات گھر کا راستہ بھول جائے.
اغول ولی د حکومتي اتحادی په حیثیت کې زدا حق نه لرم چې د وزیر اعظم عمران خان نه تپوسو کوم چې د دوی د ګوند سل به درکه تنان چرته دی او دا غي د لټون لپاره حکومت سکوي. خالد مقبول صدیقی په وینا کو بیا دی دا سکوي نو دی باندې تور لګی چې د حکومتي مجبورونه ناجایز ګټه اخلي. که څه هم وزیر اعظم عمران خان انتخابی کمیشن ته د ایجنسو نه بریفنګ اخیستو ویلی دی، خو د خپل اتحادی ایم کیو ایم پارلماني لیډر د بې درکه تنانو په اړه څه خبرګون نه دی ښودلی. سرګند دی وی چې د بشري حقونو ملکي او نړیوال تنظیمونو د پښتون ژغورنې غورځنګ او بلوچ ملتپاله ګوندونه پاکستان کې بې درکه خلکو په معامله فوزي استخباراتي ادارو په لګوتې اوچتوي، خو د پاکستان فوز دا تورونه بې ځایه بولي. او د فوز یو پخواني ویان جرنل آصف غفور تر دې ویلو چې زیاتره بې درکه پاکستانیان افغانستان ته تللي دي، ځکه یې د مړ ژوندي پته نه لګي. د مخالف ګوندونو لوی ائتلاف پی ڈی ایم د نننۍ قومي اسمبلی غونډې بایکاټ کړی و. خو د پی ڈی ایم نه بهر د جماعت اسلامي د قومي اسمبلی غړي عبدالاکبر چترالی او د پښتون ژغورنې غورځنګ محسن داول هم وزیر اعظم عمران خان باندې بې باوري ښودلی او د هغه په حق کې اوټ نه دی اچولی. پیر ولای چا، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زمون د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان مرکزی بینک وای د روان مالی کال په اولنو اوو میاشتو کې په حکومتي قرضونو کې 11% زیاتوالی راغلی او ملکی قرضې د 6.4 خرب روپونه زیاتې شوې دي. تیر کال د پاکستان بهرنۍ قرضې 3.3 خرب روپۍ وې چې پکې اوس 3.5 خرب روپۍ زیاتوالی راغلی. ریپورت پی د مردان نه د ریډیو خبریال ریاض حسین راکبی.
د اقتصاد ماهر سجاد احمد وایي مرکزی حکومت د مالی خساری پوره کولو د فارا قرضونه اخلي او د دې بنیادی علت داده چې په ملکی مالیه او خرصونو کې فرق زیات شوی دی او کله چې هم ملکی قرضه زیاتیږي نو د سود په مد کې هم بوج زیات شي. دوی وایي د پاکستان د آمدن نیمه برخه د قرضونو په واپسې کې لاړ شي او بیا د خرصونو پوره کولو د فارا حکومت نور قرضې اخلي.
د ریوینیو او د ایکسپینډیچرز په منځ کې ګیپ ډیر زیات دی او ورځ په ورځ باندې نور هم قرضې اخلو. زمونږ مجموعي قرضه نیټ چې کوم دی هغه سیوا کیږي کې اضافه کیږي نو کومه چې واپس کیږي هغه معنی نه لري. کله چې زمونږ قرضه په ځای ودرې دا مونږ به وایو چې یاره شاتنې قرضه واپس کړې شوه. شاتنې چې څومره قرضې واپس کړې شوې دي داغې نه زیاتې قرضې اخیستلې شوې.
د پاکستان حکومت وایي چې څومره قرضې اخیستې شوې دي د هغې زیاته برخه د وړاندې اخستی شوی قرضونو خطلی سود په مت کې واپس کړی شوی دی. د پاکستان مرکزی بینک وایي روان مالی کال په اوم میاشتو کې حکومتي قرضې 6.5 ارب روپۍ ته رسیدلی دي. د یاد بینک وینا ده تیر مالی کال هم په دغه موده کې حکومتي قرضې 2.99 ارب روپۍ وي او په دې کې 3.5 ارب روپۍ یعنی 11% اضافه شوې ده. د اقتصاد پوهان وایي په ملک کې نیغ په نیغه سرمایه کاری نه کیږي او په ملکی برآمداتو کی خاطر خوا اضافه نه ده شوی. د دې ترڅنګ د بهر هیوادونو څخه راتلون کی غیر ملکی زر مبادله کې پرلپسې اضافه کیږي خو بیا هم د قرضونو اخستو شر زیاته ده. د اقتصاد ماهر مهتاب حیدر وایي ملکی او غیر ملکی قرضې په اقتصادي پرمختیا منفي اثرات پرې باسي. دوی وایي د حکومت زیات خرڅونه په ملکی او غیر ملکی قرضونو کیږي او زیاتې پیسې د قرضونو په واپسې کې خرڅ شي. په ملکی دفاع کې هم د بجټ زیاته برخه لاړ شي او د دې وروستو پرمختیايي کارونه صحت او تعلیم ته د ودی ورکولو د لپاره رقم پاتې نشي. حکومت دا وکوي چې کرنٹ اکاونټ خساره یې رقم کړی ده خو په دې کې یو ځل بیا سیواوالی راځي. د پاکستان مرکزی بینک وایي د مقامی کمرشل بینکونو څخه اخستې شوې قرضې په اوم میاشتو کې 3.5 ارب روپۍ ته رسیدلی دي او دا قرضې هم په دې موده کې 1.94 ارب روپۍ وي. د بینک په وینا په دې مالی کال کې غیر ملکی قرضې 2.15 ارب روپۍ ته رسیدلی او تیر کال دا قرض 1.202 ارب روپۍ وو. په دې کې 0.4% اضافه شوې. د سټیټ بینک د وینا تر مخه په مجموعي توګه په پاکستان قرضونه 5.5 ارب روپۍ ته رسیدلی دي چې پکې 1.45 ارب ډالر غیر ملکی قرضه هم شامل ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د وجل شبي خبريال ولی خان بابر په وجنه تورنو کسانو ته او غربل شبي سزاګانی د سند های کورټ لاړکاني سانګي لا قانونا ګرځولې دي. د سند های کورټ د لاړکاني سانګي په فیصله کې ویلي د تورنو کسانو بیان او پیښه د یو بل سره یو شانواله نه لري او استغاثي وکیل په ثبوتونو وړاندې کولو کې پاتې راغلي ځکه تورنو کسانو ته او غربل شبي سزاګانی غیر قانوني ګرځوي. د جیو ټلویزیون خبريال ولی خان بابر د کال 2011 د جنوري په 14 نیټه د کراچۍ په ناظم آباد سیمه کې نامعلومه وسلوالو په ډزو وژلو. نور حال په د کراچۍ نه د لیبر ریډیو خبريال فضل عزیز راکبی.
په کراچۍ کې د وژل شوي خبریال ولی خان بابر په وجنه تورنو په اړه اورول شوي فیصله کې د سین هایکورټ د لړکاني څانګې ویلي د تورنو کسانو بیان او پیښه د یو بل سره یو شانوالی نه لري او استغاثه وکیل په ثبوتونو وړاندې کولو کې پاتې راغلی، ځکه تورنو کسانو ته اورول شوي سزا له قانون ګرځوي. د سین هایکورټ د لړکاني څانګې دوه کسیز ججانو جسټس محمد کریم اغا خان او جسټس ذوالفقار څانګې دغه فیصله اورولې ده. د ولی خان بابر په وجنه کې تورنو دوه کسانو فیصل موٹا او کامران زیشان ته د مرگ او نور سلورو فیصل نفسیاتی نوید پولکا محمد علی رضوی او شاروخ عرف ایمانی ته د عمر بند سزاګانې اورول شوې وي. دوی بیا د سین هایکورټ لړکانې څانګې ته د سزاګانو پر ضد اپیل کړی وو. د ولی خان بابر ورور مرتضی بابر وایي دوی انصاف ته پتمو خو عدالت فیصله واورول او تورن کسان یې بری کړو. وی وی ډیو سره په خبرو کې هغه ویل عدالت دا نه دی ویلي چې د کسان د ولی بابر په وجنه کې ککړ نه وو، خو دوی د کمزوري تفتیش له امله بری کړی شوی دی.
نو بس تو پاکستان هغه دی په دې کې خو انصاف نشته. بهرحال مشکل موږ لس کاله په دې هغه کې لګیا او دا یو لسم کال دی. اوس تفصیلي فیصله نه راغلی، چې دا تفصیلي فیصله راشي به موږ کورنۍ پورې منه کښېنې له وکیلانو سره به مشوره کوچو څه لا عمل وکړو. دا اوس سپریم کورټ ته اپیل کوو نه کوو څنګه هغه دی.
هغه وویل مبارزه به جاري ساتي او د خپل وکیلانو سره به مشوره کوي او دا مقدمه به مخ په وړاندې بوزي. د جیو ټلویزیون خبریال ولی خان بابر د کال 2011 د جنوري په 13 نیټه د کراچۍ په نظم آباد سیمه کې نامعلوم وسلوالو په ډزو وجلې وو. وروسته پولیسو ویلي وو د ولی بابر په وجنه کې تورن نیول شوو کسانو ویلي وو چې تعلق یې د متحده قومیمو منډلې سره دی او په دغه پیښه کې مرکزي تورن تن فیصل محمود موټا په کال 2015 کې د ایم کیو ایم ډلې د هغه وخت د مرکز 90 څخه نیول شوی وو کله چې رینجرز په 90 عملیات کړی وو. د ایم کیو ایم ډلې د هغه وخت ویان واسی جلیل د ولی خان بابر په وجنه کې د ګون لاس لرل رد کړی وو. د هایکورټ د لړکانی بینچ په فیصله د جرنالستانو تنظیمونو د افسوس څرګندونه کړې ده. د کراچۍ پریس کلب جنرال سیکرټري رضوان بټي وایي د ولی خان بابر په قضیه کې ډیر کسان وژل شوي او ځینې بیا د عدالتونو نه بری شوي او چې انصاف نه ترلاسه کیږي بیا د خلکو حوصله ماتیږي.
تو ان حالات میں اگر جو صحافیوں کے جو قاتل ہیں ان کو سزا نہیں ملے گی اور وہ اس طرح بری ہو جائیں گے تو ڈیفینیٹلی صحافیوں کا جو ہے مورل ڈاؤن ہوگا، وہ خوفزدہ ہوں گے، وہ اپنے کام کو کرنے میں ہچکچائیں گے.
دیوی د صحافی په وجنه کې انصاف نه ترلاسه کیږي نو ظاهره ده د صحافیانو حوصله به ماتیږي او په کار کولو کې به ویریږي. هغه ول په پاکستان کې په هر ځای کې صحافت کول ګران دي او په کراچۍ کې اوس هم صحافیانو ته دړکی ورکول کیږي. بټی زیاته کړه په پاکستان کې پړومبي ځل د کوم جرنالست په وجنه کې تورنو کسانو ته سزا اورول شوی خو هغه هم عدالت له قانونه وګرځوله. په پاکستان کې ځایي او نړیوال تنظیمونه ټکونه کوي چې په پاکستان کې مطبوعات د فشار لاندې ساتل کیږي، جرنالستانو ته ګواښونه کیږي او جرنالستانو ته ګواښونه کوونکو او د هغو په وجنه تورنو ته سزاګانې هم نه ورکول کیږي. د ولی خان بابر د وجنې په قضیه کې د پلټنو په مهال و کسان چې د دې قضیه سره تړاو درلود چې پکې د قضیه یو اشتهاري مفرور لیاقت او د کیس یو وکیل نعمت علي رنداوه شامل وو وجل شوي وو. په نورو وجل شوو کسانو کې یو د کیس د تفتیشي پولیس افسر شفیق دنولي ورور، دو نور پولیس والا او دو گواهان هم شامل وو. د ولی خان بابر د وجنې په کیس کې د سین حکومت لخوا سین هایکورټ ته خواست شوی وو چې په کراچۍ ښار کې د امنیت د خرابې وضع او د کیس د گواهانو د تحفظ د قبل دی دا قضیه د کراچۍ نه بهر عدالت ته منتقل کړي او د کال 2013 د نومبر په میاشت کې د سین هایکورټ په امر د قضیه د سین صوبې داخلي سیمې کنکورټ ته منتقل کړي شوی و. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ډیوا، کراچۍ.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان امنیتی سرچینې وایي چې د خیبر پښتونخوا شمالي وزیرستان کې پوځ د وسلوالو خلاف عملیات کړي چې پکې دوه وسلوال بجلی شوي او یو پوځي پکې ژوبل شوی دی. امنیتی چارواکي وایي چې دغه عملیات د شمالي وزیرستان په منظرخیل سیمه کې کړي دي. نور حال په د سیمینار د ریډیو خبريال عدنان بټنی وړاندې کوي.
د امنیتی سرچینو په خبره شمالي وزیرستان منظرخیل سیمه کې وسلواله د موجودګۍ په اساس فوج هلته ورغله او عملیاتي کول چې وسلواله پرې ډزې وکړي او یو فوجي سرتیر پکې ژوبل شوی دی. امنیتی چارواکي چې نه غوښتل خپل نوم سرګند کړي ویل د امنیتی سرتیرو په ځوابي ډزو کې دوه وسلوال هم وژل شوی دي. هغه وویل په وژل شوي کسانو کې د وسلوالو طوفان ډلې عدل نومي وسلوال هم شامل دي. امنیتی ځواکونو دا دعوه په داسې حال کړي چې په 2 مارچ د پاکستان د فوج سرلشکر قمر جاوید باجوا د شمالي او جنوبي وزیرستان قبایلي ضلعو سفر کړی وو او ویلي په سیمه کې په پراخه کچه سره امن بیرته راغلی دی. د فوج سرلشکر د سیمې په وضعیت ډاډ ښکاره کړی وو. د فوج سرلشکر قمر جاوید باجوا د شمالي او جنوبي وزیرستان سفر تر هغې وروسته کړی چې په 2 فبروري د شمالي وزیرستان په میرالي تحصیل کې 4 ښځې چې د یو غیر دولتي ادارې کارکوونکې وې نامعلومه وسلوالو په ډزو وژلې وې. د دوی تړاو د خیبر پښتونخوا بنو ضلع سره و. په 2 فبروري د پاکستان پوځ دعوه کړې وه چې په شمالي وزیرستان کې د 4 ښځو په وژنه ککړ تن حسن خان چې د سجنا په نوم یادېدو په میرالي بازار کې د امنیتي ځواکونو په استخباراتي عملیاتو کې وژل شوی دی. د فبروري په 2 نېټه په یوه بله پېښه کې په شبه تحصیل کې وسلوالو 10 کسان تښتولي وو او پولیسو ویلي وروسته پکې 4 کسان خوشې کړی شوي دي. له دې پېښې وروسته د شمالي وزیرستان پولیسو خبرداری ورکړی چې له کارونه ګرځول شوی د پاکستاني طالبانو ډله نور بریدونه هم کولای شي. په شمالي وزیرستان کې وروسته کې د بد امنۍ پېښې رامنځته کېدل بیا سیوا شوي دي. پښتون ژغورنې غورځنګ او ځايي خلکو د پېښو پر ضد احتجاجي مظاهرې هم کړې او د مارچ په 2 نېټه د شمالي وزیرستان کاروباریانو د ضلع 2 غټ خرګوټه میرالي مرکزي بازار تړلی وو او د دغه لارې احتجاج کړی وو چې علاقه کښې دې د بد امنۍ مخنیوي وشي. په اسلام آباد کې د فاټا څېړنیز مرکز د شمیرو تر مخه روان کال د جنورۍ په میاشته کې په قبایلي ضلعو کې 1 بریدونه شوي دي چې پکښې 12 عسکر وژل شوي او 10 ژوبل شوي دي او په دغه میاشت کې 9 عام وګړي هم وژل شوي. اداره کې هم 26 بریدونه شوي چې پکښې 15 عسکر وژل شوي او 2 نور ژوبل شوي او هم په دغه میاشت کې 12 عام وګړي وژل شوي او 2 نور ژوبل شوي دي. د ادارې مشر منصور محسود وویل د کال 2020 څېړنې ښکاروي چې د کال 2000 په پرتله په پخوانیو قبایلي سیمو کې تشدد په کچه کې 25% زیاتوالی راغلی دی. هغه وویل په امنیتي ځواکونو دولتي مامورینو قومي مشرانو او د سړکونو یا نورو تاسیساتو په جوړونکو د بریدونو ترڅنګ د عامو خلکو په دښتولو زورولو او په استخباراتي اساس کېدونکو عملیاتو کې هم په دې وروستیو کې چټکتیا لیدل شوې ده.
دا خپل 2019 نه رو رو دا انسیډنت سٹارټ شو یو کال په کال پکې تیزی هم را روانه ده. او سم چې کوم جنوري فروری 2020 چې کې فول دي زوی او وی په جنوري فروری 2021 کې نو تقریبا 25% انکریز دی. پته پتا کې سیویلین ها انکلود دی دا کې آرمی ملټینټس کې دا ټول واقعیت کې کنه
د هغوی د چې په شمالي وزیرستان کې په کال 2014 کې وسلوالو پر ضد د ضرب عذاب پرم پوزي عملیات تر سره شوه. خو په شمالي وزیرستان کې بیا هم وخت په وخت د بد امنۍ پیښې رامنځته کیږي. په قبایلي علاقو کې د بد امنۍ تازه پیښو په اړه په وروستیو کې د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال بابر افتخار ویلي اوس چې څومره پیښې کیږي دا ټوله د ترهګرۍ نه وي په ټوله نړۍ کې بد امنۍ پیښې کیږي. هغه زیاته کړې قبایلي علاقې چې اوس په صوبه کې ورګډې شوي حالات پکې ډېر ښه شوي دي او چې کله دا قبایلي ضلع په پوره توګه په صوبه کې ورګډې شي پولیس په ځای شي حالات په نور هم ډېر ورسره سم شي. عدنان بیٹنای وی او ای ڈیوا
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003. دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
جانو ریڈیو کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
نن د خالی ورځ کال دوه درایو شتم د مارچ په میاشت کې شپږ مانې ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرچینې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قومي اسمبلی نه یو سل او اته اویا رایې ترلاسه کړې او د اعتماد په ووټونو اخیستو کې کامیاب شوی دی. د پاکستان مرکزی بینک وایي د روان مالی کال په اولنو اوو میاشتو کې په حکومتي قرضونو کې 11% زیاتوالی راغلی او ملکی قرضې د 16 کرب روپونه زیاتې شوې دي. د پاکستان امنیتي سرچینې وایي د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان کې فوج د وسلوالو خلاف عملیات کړي چې پکې دوه وسلوال وژلې شوې دي. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قومي اسمبلی نه یو سل او اته اویا رایې ترلاسه کړې او د اعتماد په ووټونو اخیستو کې کامیاب شوی دی. د پاکستان په سینټ کې د انتخاباتو وروسته د سیاسي مخالف پاټو اتحاد وزیر اعظم عمران خان ناغوښتنه کړې وه چې د پارلمان نه د اعتماد ووټ ترلاسه کړي. د درې سوه او دوه سلویښت ممبرانو په ایوان کې وزیر اعظم عمران خان له د اعتماد د تحریک د کامیابۍ لپاره یو سل او دوه اویا ووټونه پکار وو. د اعتماد ووټ اخستو وروسته عمران خان د حکومتي او اتحادي غړو د مرستې مننه کړې. د حکومتي مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنټ نن د اسمبلی د غونډې نه بایکاټ کړو. په پی ډی ایم کې شامل د یو له سیاسي ګوندونو اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن د جمعې په ماښام ویلو چې د پی ډی ایم غړي به د قومي اسمبلی په غونډه کې برخه نه اخلي. عمران خان د دې وروسته د پارلمان نه اعتماد د رائے ترلاسه کولو ویلو چې د زیارت پرس د سینټ په اوږد سوکیو شو ټاکنو کې د قومي اسمبلی په ووټونو جوړیدونکې د اسلام آباد تر ټولو مهم سیټ د مخالف ګوندونو اتحاد یا پی ډی ایم امیدوار او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ګټلی وو. د پاکستان مرکزی بینک وایي د روان مالی کال په اورنو اوو میاشتو کې په حکومتي قرضونو کې 11% زیاتوالی راغلی او ملکی قرضې د 16 کرب روپونه زیاتې شوې دي. تیر کال د پاکستان بهرنۍ قرضې فوشا 3 کرب روپۍ وې چې پکې اوس 3.5 کرب روپۍ زیاتوالی راغلی دی. د پاکستان تر ټولو لوی ریاستي بینک سټیټ بینک آف پاکستان د تازه شمیرې تر مخه په دغه ټولو قرضو کې 21.1 کرب روپۍ کورنۍ او 12 کرب روپۍ بهرنۍ قرضې شامل دي. د پاکستان اقتصاد پوهان وایي د ملک ټکسونو راغونډولو او مالی خرچو لګښت په منځ کې ډیر فرق موجود دی او دا چې د ملکی آمدن نیم په نیمه پیسې د قرضو په واپس کولو باندې لګولې کیږي. د پاکستان امنیتي سرچینې وایي د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان کې پوځ د وسلوالو خلاف عملیات کړي چې پکې دوه وسلوال وژل شوي او یو پوځي پکې ژوبل شوی دی. امنیتي چارواکي وایي دغه عملیات د شمالي وزیرستان په منظرخیل سیمه کې کړي دي. د امنیتي سرچینو په بینه د وسلوالو د موجودګۍ په خبر پوځ هلته ورغلی او عملیات یې کړي. په 2 فروری د شمالي وزیرستان په میرعلي تحصیل کې د یوې غیر حکومتي ادارې یا این جی او سره کار کوونکي 3 خزینه معلومه وسلوالو په ډزو وژلې وي. یو ورځ وروسته د پاکستان پوځ دا وکړې وه چې په شمالي وزیرستان کې د 3 خزو په وژنه کې ککړ تنګي په میرعلي بازار کې وژلې دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په پاکستان غږ کړی چې د خپلو تیرو لسیزو سیاست بدل کړي او یو آزاد او خپلواک افغانستان ومني. د ملي شورا یا پارلمان غونډې ته افغان ولسمشر اشرف غنی په وینا کې ویلي هغه په پاکستان غږ کوي چې واقعي سولې ته راشي او دوه خپلواک دولتونه او دوه خپلواک ملتونه یو بل ومني. موږ ویلي پاکستان او افغانستان که د دوه خپلواک هیوادونو او ملتونو په توګه یو بل ومني نو په ګډه هغه کارونه کولی شي چې د چا پام هم ورته نه رسیږي. پاکستان وخت په وخت په خپلو اعلامیو او سرګندونو کې ویلي چې د افغانستان خپلواکۍ ته درناوی لري او د دغه هیواد په کورنیو چارو کې هیڅ لاسوهنه نه کوي. ملګرو ملتونو ویلي د ایران په سیستان بلوچستان سیمه کې د 30 پورې کسان وژل شوي او په صوبه کې د اقلیتي قومونو د تیلو وړونکو او د احتجاج کوونکو خلاف د ایران پاسداران انقلاب ځواکونو او نورو امنیتي ادارو طاقت استعمال کړی دی. رائټرز خبری اداره وای ایران د هغه پیښې تحقیقات شروع کړی دي چې پکې د پاکستان په پوله دوه ایرانیان په ډزو وژل شوي او د ایران خارجه وزارت ویلي پاکستان یو مړی ایرانی چارواکو ته ورکړی دی. رائټرز خبری ادارې ویلي د تیلو پولونکو د ډزو په سر په سراوان ښار کې احتجاجونه شروع شوي او بیا په نورو ځایونو او د سیستان بلوچستان مرکزی ښار زاهدان کې هم مظاهرې شوي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
خیبر پختونخوا کې خدو سیاسي کارکوونکو د صوبایي حکومت د بلدیاتي انتخاباتو د نیټه اعلانېدو هرکلی کړی او وایي د دې نظام راتلو سره به د خځو مسلې هم خځې هواروي. دوی د ریډیو ته ویلي د پاکستان په سیاسي نظام کې د خځو برخه ډېره کمه ده او مسلې اکثر لا پوره نه په ګوته کېږي، نو په خپله واک راتلو سره به خپلې مسلې په اسانه او په خپله حل کوي. په دې حق لا نور تفصیل د ارشد مومن په دې ریپورت کې تاسو ته وړاندې کوم.
د خیبر پختونخوا حکومت په 15 سپتمبر باندې د بلدیتی ټاکنو اعلان کړی دی. په کال 2015 کې په دغه نظام کې برخه اخیستونکو خځې وای په صوبه کې خزو ته پکار دي چې په ګڼ شمیر کې راتلونکو ټاکنو کې برخه واخلي، ځکه چې د دوی آبادی د سړو د آبادی سره یو شان ده، خو په قومي او صوبایي اسمبلی کې د دوی نمائندګي د نشټ برابر ده. سیاسی پاله زکیه نوروز وای په پارلیمان کې سړی زیات شوی، دوی ورته خپل مسلې په سمتوګه نشي رسولې، نو که په بلدیتی انتخاباتو کې خزو ته 30% کوټه ورکړل شي په ځلی کچ د خزو مسلې په اسانه هوارول شي.
بلدیتی انتخابات ته خزو لپاره په صوبه کې په دې زیات ضروری دي چې ځکه چې یو خزه د خزه مسله ورې دي شي، یو خزه د خزه مسله په نسبت د سړي ډیره خطرې کې سره حل کول شي. زمونږ دا علمیه ده چې مونږ سړو له ورتلې نشو، نو که یو خزه لا یو خور لا یو اختیار ورکړي شي، نو هغه خپل خور، هغه خپل بچي، هغه خپل لور بخو په پرده کې هغه لورځي او دا هغه مسلې په خطرې کې سره حل کول کوشش کوي.
خیبر پختونخوا کې په کال 2015 کې شوی ټاکنو موده په اگست کال 2019 کې سرته رسیدلې و او د الیکشن کمیشن د قانون تر مخه د ټاکنو موده ختمېدو وروسته الیکشن کمیشن په دریو میاشتو کې دننه د نوي ټاکنو پابند دی. خو په خیبر پختونخوا کې حلقه بندي او د حکومت لخوا د کرونا وبا په وخت د صحت بیړني حالت اعلانولو له وجې د ځنډ ښکار شوی و. په تیرو ټاکنو کې منتخب شوی رضیه سلطان وای دوی راتلونکو ټاکنو ته خوشبینه دي او دا به ورته د خزو مسلو هوارولو ډیره موقع په لاس ورکړي.
فیمیل په الیکشن کې سا غشتل زکه ضروری دي. بلدیاتی الیکشن کې چې کم از کم د فیمیل مسلې چې دي نو دا خو فیمیل حل کی کنه، که یو امینه راشي، ام پی ای راشي، نو هغه ته مونږ خلق نشو رسیدي. سړی سړی خو ورته بالکل اډو رسیدی نشي، نو دا کمی چې فیمیل مونږ یو نو مونږ خو باډو ورونه رسیدی شو.
ټولنیز پاله شی به هدایت وای بلدیاتی ټاکنې د خزو د لپاره ډېرې مهمې دي او دوی د اوسنه حسې کې چې ډېرې خزې په دې نظام کې برخه واخلي.
پاکستان کې چې کوم دین جسمره تعداد د سړو دی اغمره د خزو دی، نو مونږ وای چې څنګه دی وی چې د برابرۍ حقوق ملو شند برابرۍ مطلب دام دی چې لکه دی لدی په بلدیاتی انتخابات کې چې کوم دین د دې برابرۍ کې دوی حصدار شي.
په تیرو بلدیاتی ټاکنو زیات نمائندگان ټاکل شوی چې پکې خوریکه خو لګکيو او خزو لپاره ځنګړې کوټه ورکړل شوی و، خو په کوز دیر سوابۍ، بونیر او شنګلې زین سیمو کې خزي د ووټ چولو نه د منکولو خبرونه مخې ته راغلي و. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اورئ. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com، ټوئیټر @voa.
ګران اوردونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوا دی یو ساته خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه وګی. افغانستان کې د تاوتریخوالي او هدفي وژنو لړۍ هم هغه سره روانه ده او دوه ورځې وړاندې په ننګرهار ولایت کې د صحت یو کارکونکي هغه وخت په یو چاودنه کې وژل شوی و چې کار ته روانه و. په تیره هفته کې دا څلورمه ښځه ده چې په ننګرهار کې وژل کیږي. د ښځو د وژنو په شاسه علتونه دي او ولې اکثر هغه ښځې په نخښه کول کیږي چې نوکری او روزګارونه کوي. نور حال پیدا افغانستان نه د ریوه خبريال حکمل روان را کوي.
په افغانستان کې د جګړو او هدفي وژنو میدان تو دی او دغه وژنې لوی ورځې نه بلې ته په ډیرې دوه دی. خو په روان وضعیت کې خزینه روغتیا پالې هم په امن نه دی. د همدې وژنو په لړ کې د تېرې پنجشنبې په ورځ ننګرهار په ولایت کې یو روغتیا پاله د چسپکی بم ښکار شوه. امنیتي چارواکو ویلې دغه روغتیا پاله چې د جلال آباد ښار عامه روغتون کې د نیسوي ولادي برخې ډاکټره وه د تېرې پنجشنبې په سهار شاوخوا 8 بجې کار ته روانه وه چې بم پرې چاودنه وکړه او نوموړی پکې ووژل شوه. دا چاودنه د جلال آباد دریمې نهي اړوند سیمه کې پر هغه ریکشا وشو چې یا د روغتیا پاله پکې کارځای ته روانه وه. په تیر اونۍ کې دا څلورمه ښځه ده چې په ننګرهار کې وژل کیږي. له دې یوه ورځ مخکې هم نه پیژندو وسلوالو جلال آباد کې په یو وخت په دوو جلا بریدونو کې د یو خصوصي تلویزیون درې ښځینه کارکونکي وژلې چې دغه برید په کور دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شو. د خلکو غوسه یې راو پارولې. خو سوال دا دی چې ولې په دغه ښځو باندې مرګونی بریدونه کیږي او د ښځو د وژنو څخه د مجرمینو اهداف څه دي؟ سیاسي کارپوهان هم دغه بریدونو ته بېلابېلو اړخونو ګوري. د سیاسي شارو شنونکي نصرت الله حقپال وایي هغه څوک چې بې غرضه خلک دي لکه ډاکټران، خبریالان، مدني فعالان او تحلیلګران د هغوی وژنه د خلکو د زر عکس العمل لامل ګرځي او په مطبوعاتو کې د خبرونو سرټکی کیږي. ښاغلی حقپال زیاتوي هغه څوک چې غواړي د دوی جنایت په نړیواله کچه انعکاس پیدا کړي نو د ښځینه ډاکټرانو، خبریالانو او مدني فعالانو په وژلو لاس پورې کوي. حقپال وویل
دوی غواړي داس یو جنایت وو کې چې هغه خبرساز وي، یعنی ډیر انعکاس پیدا کړي په نړۍ کې، په مطبوعاتو کې، ژورنالیستانو، تحلیلګران، مدني فعالین داسې د یو بې غرضه قشر په توګه ډیر یو قوي احساسات د هغوی په وړاندې دي. یعنی ټول خلک په غوسه کېږي. هر هغه څوک چې دغه جنایاتو تر شا دي، په دغه خاطر ښځینه ژورنالیستان او تحلیلګران هدف ګرځولي چې دا ډیر سر او صدا او انعکاس جوړوي، ډیر احساسات خدشهدار کوي او جدیدی اجنډا څه ده همغه په خاطر دې قشر ته مخه کړه.
ځینې نورې بیا د سولې تخریب بولي او وای په افغانستان کې د سولې د رامنځته شوي فرصت چې افغانان به په یو ټغر ټولیږي غواړي دغه فرصت په وړاندې ذهنونه ګډوډ کړي او د افغانانو ترمنځ باور ختم کړي. د سیاسي شارو شنونکي نجیب جامی زیاتوي د افغان ښځو وژنه او د دوی کاري برخوته ګواښونه متوجه کول د هغو خلکو کار دی چې نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي. جامی وویل
د افغان خزي وژنه د افغان خزو کاری برخو ته غواخونه متوجه کول دا دقیقا یو خلکو کار ده. څوک چې ټوله تخریبوي، څوک چې د ټولنې مهمه پاړه کوي چې سیاستوال، مدني فعالان، ژورنالیستان او افغان خزي په دې کې راځي دی غوي تر غواخ لاندې ونیسي ترڅو د سولې رامنځته شوی پرسات او د افغانان په یو ټغر ټولېږي. په دې برخه کې کرغړن ذهنیت راوټکوي افغانان په ګډه سان له باور څخه لري کړی.
په افغانستان کې رواني هدفي وژنې او توثیقوالي دی افغانستان د خبريالانو په منځ کې هم وېر خبره کړې ده. ځینې لدی عمل خپل کارونه پریخي یا له حق خبره ډډه کوي چې تونلار یا حکومتي چرواکي په غوسه کوي او نه هم مدني فعالان او تحلیلګران خبريالانو ته د حق څخه پاړه خبري کوي چې دوی فکر کوي حکومت او طالبان او یا هم نورو ډلو ته متوجي کیږي. د دغه ډول پیښو مسولیت هم تر ډیره څوک په غاړه نه اخلي. خو ننګرهار کې د انعکاس رادیو تلویزیون د دریو ښځینه کارکونکو مسولیت بیا د ایش وسلواله ډلې منلای. د غبرید په کور دننه او بهر پرخ برګونونه لزان سره لرلو په افغانستان کې دی خبريالانو بشر حقوقو دی پالانو او د مدني ټولانو دی غړیو دی وژنو په غندلو سربېره د سمدستي د ایمي اوربن غختنه وشوي. ل دې وړاندې هم د انعکاس تلویزیون خبريال ملالای میوند په ګډون یو شمېر ښځې په جلال آباد کې وژل شوې دي، خو اوس د امریکا متحده ایالاتونو لومړی میرمن جیل بیډن غواړي چې د مارچ اتمې په مناسبت او جل شوی افغان میرمنو ته د زړورتوب کلنې جایزې ورکړي. کابل کې د امریکا سفارت په یو خبر پاڼه کې راغلی چې دغه جایزې د دې لپاره د دغه میرمنو په نوم ورکول کیږي چې د خپل ژوند لوی برخه افغانانو ته د هوسا ژوند په برابرولو کې زیار ایستلی دی. په دغه خبر شوی لیست کې د دغه وجل شوی خزو نمونه راغلی دي. نیکاس تلویزیون وجل شوی خبریاله ملالای میوند وجل شوی مدني فعال فرشتہ کوهستانی کندهار کې د خزینه زندان وجل شوی ساتون کې فرشتہ د ملي امنیت دی ادارې د جندر مشر جنرال شرمیلا فیروغ په غزنی کې د پولیس وجل شوی افسر فاطمه رجبی د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون وجل شوی کارکونکو فاطمه خلیل او لری پروتوسیمو ته مرستره سون کی مریم نورزاده شمیر دی. د زړورو خزو سګنۍ جایزې پر افغانستان سربیره په ایران، ترکیه، بیلاروس، برما او ازمیلا کې د خزو د حقونو فعالانو ته هم ورکول کیږي. په افغانستان کې تیر کال دا جایزه د میدان وردګو خرواله ظریف غفاری ته ورکړل شوې وه. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
د واشنگتن دی او تاسو دیو اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده. افغانستان کې سیاسي سړونکو وایي د امریکایي ځانګړي استاذي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت سره د ګډ حکومت جوړولو په سر خبرې اترې کړې. خلیلزاد کابل ته په خپل وروستي درې ورځني سفر کې د افغان ولسمشر اشرف غنی او ګڼ شمېر سیاسي مشرانو سره لیدلې او د طالبانو سره د افغانستان په وروستي حالاتو باندې د قطر په دوحه ښار کې خبرې اترې کړې. زلمی خلیلزاد ویلی چې افغانانو سره سولې ته د رسیدو لپاره په بیلابیلو لارو چارو بحث کړي. رپورت په د افغانستان نه د ریډیو خبريال حکمل روان راکوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد د جو بایدن په حکومت کې افغانستان تخپل لمړنۍ درې ورځنی سفر کې کابل کې له ولسمشر غنی، پخوانی ولسمشر حمید کرزی، ډاکټر عبدالله عبدالله کریم خلیلی، عبدالرشید دوستم، عطم محمد نور ګلبدین، حکمتیار جهادي مشر، عبدالرب رسوب سیاب او یو شمېر نورو سیاسي څیرو سره کتلی او وروسته دوه په سفر لاړ. د سرچینو او سیاسي شنون کو دی معلوماتو په اساس زلمی خلیلزاد د زلی دی طالبانو په شمول دی یو ګډ حکومت تر هر وړي د چیو خوابه دی افغانستان اسلامي جمهوریت او بل خوابه دی طالبانو اسلامي امارت وی. که څه هم دی ولسمشر غنی لخوا دی موقت حکومت په مقابل کې کلک سنگر نیول شوی چې تر ډیرې مقاومت نتیجه هم ورکړی او دی موقت حکومت په مخ کې ډیر خوندونه را پیدا شوی. خو دی امریکا لخوا ولسمشر غنی افغان سیاسونو ته دی یو بل بدیل تر هوړاندې شوی چې تر ډیره حد دی تطبیق امکان هم لیدل کیږي. دی سیاسي کتونکو په وینا نوی پلان دی انتقالي حکومت تر هدا چې دی ولسمشر غنی په ګډون تقریبا دی ټولو مطرح لوري او شخصیت تونو زای او بکا پکې تضمین شوی ده. په نوی طرح کې د حکومت برخه طالبانو ته منل شوې ده چې طالبان هم تقریبا د پټې خولې اقرار په مفهوم کې معلومیږي. د کابل پانتون استاد او د سیاسي چارو شنن کې فیضلان زیاتوی مشارکتي حکومت د خلیلزاد له طرفه د یو حلاري پتوګل افغان ولسمشر غنی سیاسي چارواکو سره د سولې او یو بدلون طرحه شریکه شوې ده. زلان زیاتوی د طالبانو په واک کې د خلیلدل د جګړې پای تر سوال دی امریکایي ځواکونو وتل او همدا شان باندې اوسنی حکومت جوړخ بدلون ومومي. زلان وویل
مشارکتی حکومت په دې وروستیو کې د ډاکټر صاحب خلیلزاد له خوا د یو وړاندیز په توګه د یو حل لارې په توګه له افغان سیاسیونو سره ډاکټر صاحب غنی او ګڼو نورو کابل میشتو مشرانو سره دا طرحه شریکه شوې. د اساسي قانون تعدیل د حکومت د بڼې نوښت جوړښت پلویا کې به دا حکومت دوه کلنی څلورویشت میاشتې وروسته به تمام موجوده داسې راتلونکی حکومت د دوه کاله تیرېدلو سره د رایو په واسطه باندې د خلکو یو ټاکنیز جوړښت وي. طالبان او نور سیاسي ډلې تنظیمونه ګڼ خوځښتونه حرکتونه هغه به د دې حکومت برخه واوسي. نړیوال ملاتړ به ترېنه موجود وي.
افغان رسنۍ وای خلیلزاد افغانستان کې د لنډمهالي حکومت لپاره د نړیوال کانفرنس جوړېدو تر هوړاندې کړی ده. نوموړی بل طالب استاد سره هم د لنډمهالي حکومت یاد تر ه شریک کړی او دوی ته په رسیدوې د افغان مرکچی پلاوی سره لیدلې. د سیاسي چارو شنن کې نجیب الله آزاد وای داسې ښکاری چې متحد ایالات د سیمې هیوادونو سره یو تفاهم ته رسیدونکي دي. آزاد زیاتوي لویا عالی شورا بره منځته کېږي چې په هغه کې به د طالبانو مشران د اوسني حکومت لړپوړي چارواکي او بیا د یو نوي حکومت چې تطبیق به یې دریمګړی کس کوي رامنځته کېږي. آزاد وویل
پالمه دا څه شي چې یو لوی عالی شورا به جوړیږي چې په هغه کې به طالبانو مشران د اوسنی حکومت لوړپوړي چارواکي همدارنګه په افغانستان کې د سیاسيون چې په حکومت کې دي یا نه دي هغه به په دې عالی شورا کې وي او بیا به د انتقالي حکومت یا موقت حکومت یا بل هر نوم چې ورکول کیږي دا چې حکومت به راځي چې د اقل د 300 میاشو حد اکثر د 3 کلو پورې وي او بیا به 3 کاله په جریان کې به انتخاباتو لپاره فضا واروي او هغه حکومت مطلق د دریم کسانو وي د دریم طرف ته کسانو چې هغه به طالبان وي او نه به افغان ولات چارواکی وی یاد دوار لپاره بده منلې وی.
زلمی خلیلزاد په هر لیدنه کې په ټینګار سره وایي چې د جو بایدن په مشرۍ د امریکا نوی اداره د افغان سولې په تړاو د اوږده انتظار حوصله نه لري او غواړي چې دغه کار بیخي ژر او په کمه موده کې بشپړ او یو نوی انتقالي حکومت رامنځته شي. د ښاغلي خلیلزاد په وینا امریکا د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ مذاکراتو ته اوږد انتظار وکړ خو دوی کومې پایلې ته ونه رسیدل. نو اوس امریکا هوډ کړی چې باید د افغان قضیې پر دخیلو لوري په فشار راوړلو سره د قضیا پای ته ورسیږي. تازه او ماسک معلومات وایي چې ډیر ژر به د ملګرو ملتونو په مشرۍ په کوم مناسب هیواد کې د بون پوچر یو بل ستر غونډه جوړه شي چې هلته به د نوي حکومت پر تشکیل پریکړه وشي. په نوی طرح کې به ولسمشر غنی د خپل قانوني مودې تر پوره کولو پر خپل ځای پاتې وي خو واک او صلاحیت به محدود او شتون به تقریبا سیمبولیک وي. هغه څه چې افغان حکومت د خپل دورې د قانوني انتقال ننګه کوي. حکمل صدات دی ورډیو افغانستان.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوري دی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00200 205 003.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی او اوس وخت شبه دی د هغه برخې چې پکې تاسو ته زمونږ همکار سردار علي ټکر د پښتو ژبې د وترو لیکوالانو او ادیبانو سره خبرې کوي.
خو ګوریدونکو نن به د سره د یو بل شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم دی خواجه رزق الله. عبدالحی حبیبی سے پخپل کتاب پختانه شورا اول حصہ کے د خواجہ رزق اللہ په حوالہ داسی لکی وی چه خواجہ رزق اللہ د پختو یو نازخیالا او اوچت شاعر دے دے پقام خواجہ خیل او د خواجہ نورخان زوی دے او پننگرهار کې د چپرهار د شیخ قلعه اوسیدونکي دي. په کال 1118 هجری کې زیږیدل دي. د زلمیتوب په وخت کې هند، کشمیر، قندهار، هرات او بخارا دا ټول لیدل دي. خو چې کله سپینګیری شو نو خپل وطن ته واپس شوی دی او بیا هم په خپل وطن کې حق رسیدل دی. خواجه رزق الله د ډومبه درجه شاعر دی او خدای پاک ورله ښه نازک تخیل او روانه تبه وربخلې ده او یو ښه دیوان یې پرېښې دی، خو د بد شمته تر اوسه په ګوتو نه دی راغلی. نو راځه چې د کلام د نمونې د سره شریک کو. پچا نشتا دا یقین، پچا نشتا دا یقین چې تور بیل کاندې لسپین او زدا زکا ګیلمن یم، زدا زکا ګیلمن یم، هر سړی وای چې من یم. او د پختو یو خوب متل دی، متل سباره اصل دی، درغه کانی وی ډیر، درغه کانی وی ډیر، خو پکار دی پکې سیر. او نه شاعریم نه ادیب، نه شاعریم نه ادیب، مگر سکرم خپل نصیب چه اختشم پدا رنز سینه ڈک لکا گنج، چه اختشم پدا رنز سینه ڈک لکا گنج، او زما جب شوا دلالا، زما جب شوا دلالا، هم د دې متال حالا، او راشه واخله خمتالا، راشه واخله خمتا ده، نچی بیرنگ خمتا ده، او سوکی نخلی پا پیازو، سوکی نخلی پا پیازو، های تو بشا لبی نیازو. خو گوری دون کو پراتلون کی پروگرام کی بده یو بل نوی شعر سرستاسو پا خدمت کی زیرگم. اس ما سردار علی ٹکر لی اجازت را کے پلوی اللام سپارم او خجون در تغوانم.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voadnews.com.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voadnews.com.
هیر یې نکړئ. دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voadnews.com.